گاهی سیهی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو پا پایل که ده کلیو او باندو دی خجو دی سی ستونزو پاکل او رو بیا دی افغانستان پلرو پرتو سیمو که ده گرزنده سی تیم ده خجینا کار کون که خبری هم در تواندی کهو او ده موضوع پالوان لدو میرمنو سر هم مرکیل رو ملتی هم وکری. در منارتون کو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کار کوونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ چې دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم موږ ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نه واکسین شوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه به موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سی ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور دسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کوم وو، که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټره هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټرې ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زموږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي. نارینه کارونو کې مصروفې، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم، څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې ښځینه ډاکټرانو، ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې د محدودیتونو وضع شوي دي. داغه د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولې دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینهو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو. کله نه چې دا بند شوي دي، مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خاطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک، له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان و، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، حتی مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تېږي. نو په اکثر کلیو کې دغه کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلی کې دسې کیږي.
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې، په تیر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، موسسې نشته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کې راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولاوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې، په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه به داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګاوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگر تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرنو سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمن اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللې یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دېخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو مېرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکریم،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون د طب د پنجی محصل عقل مایار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه که مرسته و وای دا چه د طالبان حکومت د خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که د دی لپاره دیره دی ناومیدهی خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموڑی پا پایل کی پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د مېرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داس مجهز کلینیکونه د مېرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوت خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا مېرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحی مشورې، د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو، دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي،
د کلیوال دود لمخې دوی نسي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یو هغه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تربیه ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون. هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځ درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشتوه یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کیږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای سي چې ځدن جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دغه ته چې شي وایي محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي، او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت. د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلیږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري. د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اعشاریه یو سو تر صفر اعشاریه نه ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزورې وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اعشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغیر کوي که نه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون شو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت شو او آیون شو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنیکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي. غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون ده واخیستي، د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونسا سو، سوډیم هم خونسا سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه شی دی؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلې دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تا تعامل چیش توای کار اجرا کېدل توای په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي مثال د اوبو فارمولا چیش ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي نو د مالګې فارمولا چیش ده سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي مالګه په لاس راوړی هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړي د کیمیاوي معادله کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي په دا بل بغل کې یې حاصل دی په مابینځ کې د تعامل علامه ده یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي
دا تم ټولګي په کیمیا کې پدې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغوږو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O11 ده. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلېدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سیلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سیلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سیلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سیلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سیلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.